ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه ځوان فکر پروګرام کې مو ز فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبالښت قربانه يو. نن په ځوان فکر پروګرام کې په دې خبرې کې و چې د تاسو ځوانانو زلمیو او پیغلو پریکړه په کورنیو کې منل کیږي او کنه. ستاسو خبرو ته کله چې دې موضوع په تړاوي په کورنیو کې کوي څوک درنښت کوي کنه او ستاسو خبرې ته پام کیږي او کنه. له دې سربیره که چېرته تاسو پریکړه وکړئ چې په خپل خوښه به واده کوئ کله کستی کنجلی، آیا کورنۍ مو درسره مني او کنه اختلاف مو رامنځته کیږي؟ کله مو چې اختلاف رامنځته شي دغه اختلافونه زیاتره وخت په کوم موضوعاتو باندې وي؟ په واده، هیواد د پریخودو، د تحصیل رشته په انتخاب کې، یا دا چې د کاروبار په پیل کې. له دې سربیره کله چې دغه ډول ستونزې ستاسو او د کورنۍ ترمنځ مو رامنځته شي په کومو حل لارو یې حلوي او څه لارې چارې ورته لټوي؟ نن په ځوان فکر په پروګرام کې ورباندې خبرې کوو. میلمانه راسره شته، هر یو ژباړنه او لیکوال ریاض مقامزه او افغان خبریاله عقیله اسد. تاسو ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. فکر کوم چې دواړه میلمانه راسره وصل دي. اوریدونکو تاسو ته یادونه کوم، تاسو کولی شئ چې د خبرونه په جریان کې راته زنګ ووهئ او هغه کسان چې ځوانان دي او په دې برخه کې له ستونزو سره مخ دي دوی کولی شئ چې راشي او په پروګرام کې د خپل ستونزو په تړاو باندې خپل نظرونه شریک کړي. زه تاسو ته د ټلیفون شمیره وایم: 00 4 2 2 1 5 1 او 00 4 2 2 1 5 1. دا زموږ د ټلیفون شمیرې دي. کولای شئ په دې زنګ ووهئ که چېرته مو په ټلیفون کې کریډیټ نه وي، لنډ زنګ ووهئ په تمه پات شئ. له دې ځای به زموږ همکاران تاسو ته زنګ ووهئ. د خبرونې په جریان کې به د فیسبوک د کارونکو تبصرې هم راوخلو چې کمنټونه هلته زموږ د فیسبوک کارونکو پریښي دي، د دوی نظرونه به هم له تاسو سره شریک کړو. ور به شو میلمنو ته. مقام ځای صاحب، پیل به له تاسو وکړو. تاسو ستړي مشئ پروګرام ته په خیر راغلی. تاسو دیو ځوان په توګه باندې یتمن دا تجربه بلري او معلوم شوی به وي درته چې په افغان کورنیو کې په ټوله کې کله چې ځوان دی موضوع په تړاو باندې نظر څرګندوي، خبره کوي، د مشرانو له لوري څومره د هغوی خبرو احترام کیږي، څومره منل کیږي، او داسې شوي دي چې کله یو ځوان یو خبره کړې وي د هغې پر اساس باندې مشرانو عمل کړی وي او هغه خبره منل شوې وي؟
ډېره زیاته مننه اغلې سیال. لومړی تاسو ته او بیا د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اورېدونکو او لیدونکو ته خپلې نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. ډېره مهمه موضوع ده. دا تر ډېره په دې پورې اړه لري چې د کورنیو جوړښت څه ډول دی. تقریبا په افغانستان کې ډېری هغه کورنۍ چې په ښاریو کې اوسېږي نسبتا هغوی ته چې په اطرافو کې اوسېږي، البته په دې وروستیو کې په دغه برخه کې یو څه له خپلو ځوانانو سره له نوي نسل سره همکار دي. عمله بعد امرګه تر اوسه به هم په ډیرو کورنۍ کې د ځوانانو او په ځنګړي توګه غږ نوکي ځوانانو چې موږ ګولو دغه نظریات ته ډېر احترام نه ورکول کېږي او د هغه بلا بل دلایل کېدای شي. یو له رواني اړخه دا موضوع څېړل غواړي، بل د ټولنیز اړخه. یو موضوع داسې ده چې تبان زمونږ اوستاسو د ټولنې د کورنۍ جوړښت داسې دی چې زمون مشرانو هم ورته حالت تجربه کړی وي. مثلا دا غوی نظر ته دا غوی پریکړو ته احترام نوي شوی او لنا رواني اړخ ویل کیږي هغه کسان چې دغه ډول حالت تجربه کړي په لویوالي کې غواړي چې همدا حالت په خپل کورنۍ کې دا کورنۍ چې د تشکیل کړي د حالت تطبیق کړي. بیا مثلا ځینې کورنۍ لرو، ځینې اشخاص لرو چې دا ډول حالت نوي تجربه کړي، مګر له ټولنیز اړخه له نورو هغه کورنۍ څخه چې په دغه په شاوخوا کې اوسېږي متاثر کیږي او ورته انداز غوره کوي. مثلا د بخپله دغه حالت نه تجربه کړي، د نظر ته احترام شوی، مګر کله چې ټولنې ته شاوخوا خلکو ته ګوري نو متوجي کیږي چې مثلا بل کورنۍ د غوي دغه موضوع ته مثلا خپل ځوانانو ډیر باور نه کوي، او ایت د پریکو صلاحیت نه ور کوي، نو لاغوي متاثر کیږي او ټولنیز اړخه پر دوی هم تاثیر کوي او دوی هم خپل ځوانانو ته په پریکړو کې صلاحیت نه ور کوي. خو په ټوله کې بیا هم ویل شم چې هغه کورنۍ چې زده کړې کړې دي او همدارنګه تر ډیره په خاریاتو کې پاتې شوي نسبتا هغوی ته چې په اطرافو کې پاتې شوي ول زده کړو لرې پاتې شوي دي. یو څه البته په کول کې نه، یو څه خپلو ځوانانو ته په پرېکړو کې صلاحیت ورکوي، مګر په ټوله کې دا ستونزه جدي ده او تر ډیره کورنۍ خپلو ځوانانو پرېکړو ته احترام نه کوي.
مدنه تاسو بیرته راوګرځم اغلی اسد کې تاسو ته راشم. د نجونو په برخه کې راته وایاست چې کله چې یو نجلۍ د یو موضوع په تړاو خبره کوي هلته هم په نجونو لکه څنګه چې مخکې مقام دي صاحب یاده کړه د بې باورۍ موضوع ده، که نه د افغان نجونو ستونزه په کورنیو کې بیا بل څه وي؟
سلام او درنښت اغلی سیال، تاسو ته او بل قدرمن میلمه ته مو اوریدونکو ته هیله دارو اوسېږي. لکه څنګه چې مقام دي صاحب وویل چې د سړډیره کورنۍ او ټولنیز چاپیریال پورې تړلې ده، افغانستان کې هغه موضوع ډېره جدي ده او ډېر کله برخې نه ستونزې هم راولاړې شوي دي. موږ نشو کولی مطلق ووایو چې پرېکړې مو ټولې منل کېږي یا ووایو چې پرېکړې مو هېڅ نه منل کېږي. دلته د کورنۍ رول او زده کړې، ټولنیز شعور او د کورنۍ د غړي غوښتنې د بحث وړ دي. او نجونې چې په دغه برخه کې له څومره ستونزو سره مخ دي، یا هغوی ته آیا افغانستان کې دغه حق ورته ورکول کېږي؟ دلته کورنۍ چې د هغوی هغه فکرونه او شعور په څه ډول باندې جوړ شوی، یا د زده کړو کچه یې څومره ده؟ تر ډېره پورې هغه ښارونو کې اوسېدلي خلک چې هغوی زده کړو ته لاسرسی لري او هغه زده کړې ډېرې دي، هم کورنۍ کې بیا نجونو ته دغه د پرېکړې کولو حق ورکول کېږي، هغه هم یعنی مطلق حق نه ورکول کېږي، یوازې نسبي. او هغه کورنۍ چې هغوی په کلیوالو سیمو کې او هغه ځایونو کې چې هلته هغوی له زده کړو نه لرې پاتې شوي دي، تر ډېره پورې نجونو ته په کې هېڅ ونډه نه ورکول کېږي چې هغوی هغه د خپل ژوند یا خپل ژوند کې د کوم څه د انتخاب پرېکړه وکړي. او دغه موضوع چې تاسو مخکې یاده کړله چې یوازې موږ دا نشو ویلی چې ولا نجونو ته د واده په انتخاب کې حق نه ورکول کېږي یا د هغوی هغه پرېکړې ته غوږ نه نیول کېږي، ډېرې برخې نورې هم دي. هغه که تېرو کلونو کې د زده کړو موضوع وه او له دې سره د کار او دین هغه یعنی ډېر هغه عادي په کورنۍ کې ځینې پرېکړې وي، مثلا یو چا سره د اړیکو پاللو یا دوستۍ کولو یا د نجونو کوم چیرته تګ، دا ټول هغه څه دي چې باید کورنۍ پرېکړه وکړي او له هغې نه وروسته نجونې هغه عملي کړي. نو تر ډېره پورې افغانستان کې نجونې له دغه برخه کې زیاتو ستونزو سره مخ دي، هغوی دغه برخه کې ډېرې کړېږي او ډېر کله د هغوی ژوند د همدې هغې لارې نه برباد شوی دی. دلته چې کله یو نجلۍ ته کومه پرېکړه کېږي نو باید د کورنۍ مشران هغه ښه پلار وي یا مور وي یا هم مشران خویندې ورونه وي. خویندې تر ډېره پورې دغه برخه کې حق نه لري، خو هغه د ورونو د مشران ورونو د لاسه هغوی هغه د ژوند پرېکړه کېږي. نو دا هغه څه دي چې بیا تر ډېره پورې افغانستان کې ستونزې راولاړې کړې دي.
مننه تاسو به سره وګرځم. ما خمسه سیب کتا سی تراشم، تاسو مخ کې دونه وکړه چې په ځوانانو باندې بے باوري په ټوله کې اوندا داسې مسائل چې زیاتره وخت ځوانانو ته پکې د انتخاب حق نه ورکول کېږي، هغه تنکی ظلمي وي، هغه داسې ظلمي وي چې عمر تیر شوی وي یا داسې ښه پاخه عمر کې وي او د ښه او بد ترمنځ په توپیر ډېر ښه پوهېږي، خو بیا هم کورنۍ په ځانګړې توګه مشران ورته وایي چې نه ته لام وړوکوي، صبر وکړه، په دې مسایلو باندې نه پوهېږي، هغه د کاروبار برخه کې وي که د واده په برخه کې وي یا د بلې موضوع په برخه کې وي. ونده داسې نورې ستونزې چې د دغه مسایلو نه علاوه وي تاسو ورسره مخ شوي یاست یا تاسو کتلی وي، هغه څه دي؟
ډېر مننه اغلی سیال. په ټوله کې ویلی شو چې کورنۍ هغه اولادونو ته چې هغه مثلا هر څومره لویږي دوی خپل عمر قیاس کوي، فکر کوي چې تر اوسه مانه وړکی دی، خو یو انسان هیڅ کله له خپلو والدینو نه شي عمر کې ډېرېدی. نو دغه یو ډول حالت دی چې دوی لکه د ټول رواني اړخ هم دا موضوع همیشه څرل کیږي چې دته د نسلونو د تفاوت موضوع ویل کیږي. مثلا والدین غواړي هغه فکر چې دوی لري هغوی اولادونه دې هم ولري، چې دا په کورنیو کې یوه ډېره اساسي ستونزه ده. وختونو کې مثلا پخواني خلک غواړي چې کله میلمه راځي د هغوی سره مکمل ناست اوسي تر هغې چې هغه ویده کیږي ډوډۍ خوري، مګر اوسنی نسل نوې جنریشن دې موضوع ته ډېره خاصه پاملرنه نه کوي. نور ډېر داسې موضوعات دي چې د نسلونو د تفاوت له امله رامنځته شوي دي، او په کورنیو کې د ځوانانو او د مشرانو ترمنځ د اختلاف یو عمده دلیل د نسلونو تفاوت دی. مثلا هغه امکانات چې زموږ مشرانو ته برابر وو د کشرانو ته تر هغوی ډېر دي، نو دغه د دې سبب شوی چې د کشرانو ذهنیت نسبت مشرانو ته بدل شي، یو بل ډول ذهنیت ولري. مثلا دا په ډیرو مسایلو کې داسې ده، که د کورنۍ ژوند په حساب ونیول شي، که د کاروبار په لحاظ شي، که د هر اړخ شي، مثلا مشران فکر کوي چې د پرمختګ او د بریا یوازینۍ لاره دا ده چې انسان زده کړې وکړي، خو نوی نسل وایي نه، د کاروبار څانګې تلل، بزنس شروع کول تر ټولو ښه انتخاب کېدای شي. حال دا چې د مشرانو دا ذهنیت دا نه مني چې مثلا رښتیا هم بریا یوازې په زده کړو کې نه ده، بلکې مثلا د یو کاروباري اړخ ته تلل یا د یو بل فیلډ انتخابول هم کېدای شي ستا بریا تضمین کړي. دغه وی چې د ځوانانو ترمنځ او د کورنۍ د مشرانو ترمنځ یو ډول اختلاف او کشمکش رامنځته شي. ما لیدلې په ډېری کورنیو کې مثلا ځوانان غواړي چې د زده کړو پر ځای مثلا غواړي تر یو حده زده کړې وکړي، مګر له زده کړو وروسته غواړي چې یو کاروباري اړخ ته لاړ شي، خو مثلا والدین غواړي نه، دوی باید یو برخه کې دنده واخلي او مسلسل کار وکړي، نورو ته کار وکړي، مګر د ځوانانو ذهنیت دا نه مني. نو دا په خپله د نسلونو د تفاوت موضوع ده. دا
یو پوښتنه کوم، تاسو د امکاناتو یادونه وکړه چې د اوسني نسل د امکانات نسبت د پخوانیو نسلونو نه ډېر دي، په دې برخه کې د ټکنالوژي رول یا په دې باندې د ځوانانو پوهه څومره مهمه ده؟ لکه موږ مخکې د اوریدونکو نه اوریدلی و چې کله ځوانان ټلیفون ډېر کاروي یا په ځانګړې توګه نجونې چې کله ټلیفون کاروي، مشرانو خوانه ورته ویل کېږي چې دا یو بې معنا کار ده چې تاسو دې ته ناست یاستئ، دا ډېره کاروئ یا ډېره وینئ. په دې برخه کې خپله دغه ځوانان څومره ټکنالوژي په ځای کاروي، د کاروبار لپاره یې کاروي، یا واقعا د مشرانو خبره چې دوی ورباندې هسې خپل وخت ضایع کوي؟
دا هم تر ډېره پر دې پورې لري چې د ځوان ذهنیت څه ډول دی، خو په ټوله کې له بهرنۍ نړۍ سره، له نورې نړۍ سره د یو د افغان ځوان د وصل نقطه همدا انټرنیټ ده. زه تاسو باور وکړئ چې خلک پیژنم چې همدې انټرنیټ له لارې وکولای شول چې په ډېرو لوړو ځایونو ته ځان ورسوي، خو هغوی چې په هغه شکل استفاده ترې وکړه، دا تر دې پورې په دې پورې لري چې څه ډول استفاده کېږي. خو که په کلي حساب مقایسه کوو، دا یو واقعیت دی چې په افغانستان کې ډېری ځوانان له انټرنیټ نه په هغه ډول چې باید استفاده وشي نه کوي، لکه د ټکنالوژۍ نه په هغه ډول چې زده کړه وشي، برعکس مثلا فقط د وخت تېرولو لپاره یا مثلا د خپل ځان خوشاله ساتلو لپاره له انټرنیټ نه استفاده دا کیږي. خو له انټرنیټ له ټکنالوژۍ څخه ډیره مفیده استفاده کیدای شي، او له بهرنۍ نړۍ سره، د نورو علومو سره، د نورو ذهنیتونو سره، د نورو خلکو له افکارو سره د بلدتیا او د لاغوی څخه د زده کړو تر ټولو غوره او اسانه لاره همدا ده چې موږ له نورو زده کړې وکړو، د نورو له تجربو ګټې واخلو، او پخپله د خپل ځان لپاره یو مسیر وټاکو د پرمختګ سبب نه شي.
مخمزه صاحب، مخکل دینه چې غلی یا سات ته ورشم، دلته یو بل پوښتنه کوم. د فیسبوک یو کارون کې خپل پیغام پرې خده ویل چې په افغانستان کې ناوړه دودونه د دې سبب کیږي چې د ځوانانو خبرې په کورنیو کې ونه منل شي، ډېر ورته اهمیت ورنه کول شي. په داسې حال کې چې ځوانان د خبره باندې شي، دوی به په حقه باندې وي، خو بیا هم هغه دودونه، رسم و رواجونه د دې سبب کیږي چې ځوانانو خبرې د کورنۍ په مشرانو باندې تاثیر ونه کړي. دغه ناوړه دودونه په کومو برخو کې د ځوانانو ژوند ډېر اغېزمنوي؟
ډېره مننه. په لومړیو کې ما دې موضوع ته اشاره وکړله چې دغه د اختلاف موضوع یا د خبرو د نه منلو موضوع دوه اړخ لري، چې یو رواني اړخ دی، یو ټولنیز اړخ دی، چې په ټولنیز اړخ کې په خپل همدا دودونه راځي. په ټوله کې په ډېر زیات چې مثلا ځوانان له ستونزو سره مخ دي، هغه د زده کړو د رشتې په انتخاب کې دي، د ژوند د ملګري په انتخاب کې مثلا له ستونزو سره مخ دي، ورته صلاحیت نه ورکول کېږي، د کاري څانګې د انتخاب په برخه کې همدارنګه د زده کړو د څانګې په انتخاب کې ورته حق نه ورکول کېږي. او د دې یو سبب دا دی چې دوی له ماشومتوب خپلو مثلا که د چې ماشومان واړه وي، په هغه وخت کې دوی ته په پریکړو کې صلاحیت نه ورکول کی. حال دا چې په نوره نړۍ کې په پرمختللې نړۍ کې کوشش کیږي چې ماشومتوب خپل اولادونو ته د پریکړو صلاحیت ورکړي تر څو دوی بار بار دا تجربه کړي او وروسته وکولی شي چې ډېرې لویې پریکړې هم په اسانۍ سره وکړي. ځینې شیان داسې وي چې مثلا تاسو کولی شئ چې یوازې په تجربه کولو سره ښه زده کړئ چې یو له هغوی نه همدا د پریکړو کول دي. تر کومې چې په نوره نړۍ کې ما ماشومان لیدلي دي والدین کوشش کوي چې په هره برخه کې هغوی ته کوشش وکړي چې هغوی پخپله د ځینو وړو وړو پریکړو نه شروع وکړي او دا د دې سبب کیږي چې د عمر په تېرېدو سره دوی نهایت با تجربه واوسي. برعکس هغه افغان ځوان ته چې هغه په افغانستان کې دی ځکه هغه ته له کوچنیتوبه په پریکړو کې صلاحیت نه دی ورکړل شوی او هغه دا حق اخیستل شوی دی. نو هغه ځوانان چې مثلا په نوره نړۍ کې په پرمختللې نړۍ کې هغوی رالوی شوي دي په لوستې کورنۍ کې رالوی شوي دي هغوی له ماشومتوبه دا حالت تجربه کړی وي. ډېر له وړو وړو پریکړو نه دوی شروع کړي وي بیا تر دې چې دوی د ژوند په لویو پریکړو کې خپلواک وي او بیا ډېره ښه پریکړه کولی شي. زه به یوې خبرې ته اشاره وکړم. دا سمه ده چې مثلا افغان ځوانانو ته هلته د پریکړو صلاحیت نه ورکول کېږي او ته چې ورکول کېږي هم تر ډېره ناکام پاتې کېږي ځکه ناکام پاتې کېږي چې دوی له ماشومتوبه دا حالت نوي تجربه کړي. دوی ته یو ځل نه یو د یو لوی پریکړې صلاحیت ورکړل شي چې تبان چې تا تجربه ته تجربه نه لري ته مطالعه نه لري نشي کولی په سمه توګه پریکړه وکړي. نو زما وړاندیز دا دی له افغانو والدینو او له مشرانو څخه چې کوشش وکړي له ماشومتوبه خپلو کوچنیانو ته د پریکړو ډېرو وړو وړو پریکړو شروع کړي دوی ته صلاحیت ورکړي تر څو په لویوالي کې هم دوی له دې ویر اخلاص وي چې زه به په دې پریکړه کې ناسم اوسم یا سم. ځکه دا یو هغه موضوع ده چې په ډېرې تجربې سره لا ښه کېدای شي.
مننه تاسو ته بیرته راوګرځم. اغلی اسد که تاسو ته راشمه مقامزي صاحب یادونه وکړه چې ماشومتوب نه باید ماشومانو ته د پریکړو حق ورکول شي. په افغاني ټولنه کې که د نجونو موضوع ته تم شو تاسو مخکې ځینو ستونزو ته اشاره وکړه چې حتی نور مسایل خو پرېږدي چې کله نجلۍ له کور ووځي هم د کورنۍ نه باید اجازه واخلي که د هغوی اجازه نه وي له کور نه ووځي. دغه ډول حالات او شرایط کله چې یو نجلۍ بیا واده کوي او د خاوند کور ته ځي هلته یې له کوم ډول ستونزو سره مخامخ کوي لکه څنګه چې پلار کره وه هلته به په همدغې وضعیت باندې حالت به دوام کوي که نه؟ که چېرې هلته څه ستونزې رامخته کېږي فکر کوي بیا دا نجلۍ چې د هېڅ پرېکړې دفاع حق یې نه درلود له ځانه به دفاع وکړي؟
ډېره مننه اغلی سیال. دغه برخه کې مونږ چې هغه خپل لیدلې دي او څومره تجربه پکې لرو نو نجونې بیا له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي. لومړی خو همداسې کله دوی هغه د خپل ژوند انتخاب کوي نو دوی په دې برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي او تر ډېر کله دغه برخه کې د نجونو ژوند قرباني شوی دی او هغه د دوی پریکړه له مخکې نه کورنۍ کړې وي او دوی چې کله د کورنۍ په پریکړه باندې هغه یو چا سره ګډ ژوند پیلوي نو یو خو دا چې د دوی هغه ناخوښي او دغه برخه کې لومړیو نه د دې پریکړه اخیستل شوي نه وي نو دوی چې کله واده کوي دغه برخه کې بیا وروسته هم له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي. یو دا چې دوی نه هغه کورنۍ څه ډول توقع لري د خسرګنې کور او هغه څه ډول تمه ترین لري چې دا باید څه ډول هغوی سره ژوند وکړي یا په کومو خویونو عادتونو ورسره مخته لاړه شي نو دا نجلۍ هغې ته اماده نه وي ځکه تر ډېره پورې که یوه نجلۍ خپله هغه خپل ژوند کې پریکړه وکړي او څوک خپله انتخاب کړي نو دوی به هغه ټول اړخونه ورته سنجولي وي او ټول اړخونو ته به پام کړی وي چې یو څه ډول کورنۍ د دې په زړه باندې ده یا څه ډول خلکو سره دا خپل ژوند مخته وړلی شي یا او څنګه ورسره ښه مخته تللی شي. خو کله چې د کورنۍ د خوانه د دې د ژوند پریکړه کېږي او یو چاته ورکول کېږي نو یو هغه دا چې فکري دا جوړ نه وي هغه خلکو سره بل د کورنۍ په خوښه باندې جبري هغه خلکو ته ورکول کېږي نو دغه برخه کې نجونې بیا وروسته له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ وي او دوی تر ډېره پورې هغه د خپل ژوند نه ناخوښه وي او دغه برخه کې مونږ افغانستان کې لیدلې هم دي چې تر ډېره پورې نجونې حتی ځان وژنې ته هم مجبوره شوي دي او یا که ځان وژنه و هم نه کړي داسې ژوند تېروي چې نه خسرګنۍ ترېنه خوښه وي نه ترېنه خوند خوښ وي او نه خپله دا نجلۍ په ژوند کې خوشحاله وي. نو دغه څه تر ډېره کورنیو د خوانه هغه د خپل اولادونو چې دوی سره ول پریکړه ورته کوي هغه د کورنیو پریکړو پورې اړه لري. کچیری ونجلې یا یو هلک خپل خوښي ته او خپل انتخاب ته پریښودل شي هغوی ته د پریکړې کولو حق ورکول شي، نو که هغوی هغه خپل ژوند کې هر ډول پریکړه وکړي شاید خپل ترینه خوښ اوسېږي، هغوی هغه څه چې انتخابوي د ځان دپاره نو مخکې نه به یې فکر ورباندې کړی وي او هغوی به په دې برخه کې پوهېږي. خو دا چې بیا د کورنۍ د خوانه دا چې د کورنۍ فکر یې څه ډول را جوړ شوی دی، د هغوی څه ډول خوښېږي څوک، او بیا خپله دغه د نجلۍ ژوند ته که وکتل شي، د دې فکر ته وکتل شي چې دا نجلۍ څه غواړي. خو تر ډېره پورې دلته د نجلۍ خوښې ته نه کتل کېږي، د هغې هغه چې څه ډول خپله پریکړه لري هغې ته، حتی ورته دا هم نه ویل کېږي چې ستا ژوند د دغه یو چا سره تړل کېږي، یا ستا انتخاب دی یا ستا خوښه ده، یا همداسې په د زده کړو په موضوع کې تر ډېره پورې دوی هېڅ خبرې هم نه وي. باید د کورنۍ په خوښه باندې یو څه شروع کړي یا یو کار ته ادامه ورکړي. نو دا هغه څه دي چې بیا وروسته همدغه نجلۍ هم له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي، او کورنۍ هم هغه که د خسرګنۍ کورې وي هغوی هم له ستونزو سره مخ وي، او که د پلار کورې هم وي هغوی هم وروسته بیا له ډېرو ستونزو سره مخ وي، او د دغه نجلۍ دپاره ډېر زیات ځورېږي. خو هغه وخت بیا داسې نه وي چې د دوی پرېکړه بېرته را وګرځول شي، ځکه بیا د یو چا ژوند پکې قرباني شوی وي او وروسته بیا هېڅ هم نه کېږي.
مننه تاسو به تر وګرځم کور ودان مقامزه سپ تاسو تر زم دلته د فیسبوک یو کارون کې د میاخیل مروت محمدی په نوم ویل چې دوه هفته مخکې می په کور کې د واده ویل وي د دې خبر باندې چې اوس می په کور کې نه پرېږدي. دای وای چې یو څوک د زما کورنۍ ته حوال ورکي ورته دی وای چې نور کلم د واده نو ناخلم خو ما یوازې کور کې پرېږدي. دغه ډول ځوانان چې له ستونزو سره مخ کېږي په کور کې د واده یادونه کوي. دلته زموږ یو بل فیسبوک کاروونکي لیکلي دي د نصیر احمد ګل رحمان په نوم باندې چې په کورنۍ کې کله چې ته د واده نوم اخلي ټول درته وایي چې ته له وړوکې کرار کېنه، په دې خبرو نه پوهېږي. او بل کاروونکي بیا لیکلي وایي که خپله کورنۍ راضي کړي نو مقابل لور کورنۍ نه راضي کېږي. په دغه ډول شرایطو کې ځوان څه وکړي او خپلې کورنۍ سره او د هغه کس چې د دې خوښېږي د هغې کورنۍ سره څنګه خبرې کولی شي؟
ډېره مننه. ممکن ځینې کارونکي له شوخۍ نه ځینې خبرې کړي، خو په هر حال یوازینۍ لاره چې د ځوانانو لپاره د عمر یوه خاصه مرحله ده، د روانپوهنې له نظره ویل کېږي د 15 نه تر 20 کلونو پورې. په دغه مرحله کې ځوان فکر کوي چې زه سل سلنه په سمه یم، او برعکس زما مقابل لوری په هیڅ شي نه پوهېږي. او دا تر ټولو حساسه مرحله ده د ژوند، او همدغه وخت کې اکثره د کورنۍ د مشرانو او کشرانو ترمنځ اختلاف رامنځته کېږي او سره جنجال کې اخته کېږي. په دغه مرحله کې زه فکر کوم چې هم د کورنۍ مشرانو ته ډېره ضروري ده چې باید ډېر متوجه واوسي. خدای نخواسته د دې له کبله چې فکر کوي زه سلسله نه پ... البته د فکر کوي چې دی لا تر اوسه نه پوهېږي او فیصله نه شي کولی، یو ډول عقده ورسره ونیسي او یو ډول ضد ونیسي، او خدای نه خواسته خپل ځوانان مثلا ځینې ممکن په خپله خوښه کورنۍ پرېږدي، ځینې ممکن نورو غیر عادي لارو ته چې مثلا هغوی ته لاس واچوي نشو ته مخه کړي. او همدارنګه ځوانانو ته پکار ده چې په دې د عمر په دغه مرحله کې هغه ځوانان چې د عمر په دغه مرحله کې په ځان کنټرول لري، په خپل فکر کنټرول لري، دوی کولی شي چې ډېر په ښه شکل پرېکړې وکړي. نو زما په نظر یوازینۍ او ښه لاره، بهتره لاره دا ده چې د خبرو اترو له لارې خپلې کورنۍ ته قناعت ورکړل شي، ځکه د مشکلاتو د حل یوازینۍ او بهترینه لاره هغه خبرې اترې دي. مثلا ځینو پرېکړو او ځینو مثلا موضوعاتو ته موږ باید ژر تمه نشو چې حل لاره پیدا شي، که په یوه هفته کې نه، په دوه هفتو کې، په درې میاشتو کې، څلور میاشتو کې، خو حتماً د خبرو له لارې قناعت ورکول کېدای شي. نو زه ځوانانو څخه زما هیله دادم، او دا البته صحیح لاره هم ده چې دوی د خبرو اترو له لارې دا موضوع حل کړي. البته ځوانان په دغه مرحله کې فکر کوي چې زه سلسله نه په سمه یم، نو کله ناکله ممکن دوی په ناسم واوسي. نو یوې بلې موضوع ته چې ځوانان باید ډېر زیات توجه وکړي، هغه دا چې دغه موضوع چې زه سلسله نه په سمه یم یو وخت ته کېږدي، او د مقابل لوري خبرې هم په سم شکل واوري، خپلې خبرې سره کېږدي. نو کله چې دوه نظریات او دواړه لوري سره خپلې خبرې مخې ته ږدي، نو په دغه وخت کې انسان هغه اصلي واقعیت بیا لیدلی شي. که یوازې پر همدې خبره یو څوک سلسله نه ډاډوي چې زما خبرې سمې دي او هیڅوک تر ما ډېر نه پوهېږي، نو همدغه د کنفلیکټ یا دغه د مشکل د شروع کېدو اساس دی. نو ځوانان تر ډېره د عمر په دغه مرحله کې باید پر دې پوه اوسي چې سمه ده زه ځوان یم، زما پوهه ډېره ده، ما تحصیل کړی، خو تر ما د مشرانو تجربه هم ډېره ده. خو دا په دې معنی نه ده چې حتما د ځوانانو پرېکړې ناسمې دي، شاید سلسله ناسمې، خو همدا دلیل کېږي که ته خپل دلایل وایي، ستا مشران خپل دلایل وایي، ممکن مشران ستا دلایل قوي وویني او تا سره ومني ستا خبره. خو دا چې مثلا ته وایي چې نه زما خبره سلسله ناسمه ده، ستاسې دلایل ته ضرورت نشته، دی دا کار چې زه وایم داسې وکوي، دا یې حل لاره نه ده، ځکه مقابل لور یې مشران هم طبیعي ده، انسان دی، د هغوی په زړه کې هم یو ډول ضد ګرځي چې مونږ تاسې دومره لوی کړی، مونږ مشران مو یو، زموږ خبرې نه منئ. خو که سره په یو ځای کښېنه او دواړه لوري خپل دلایل او خپلې خبرې مخې ته کېږدي، دواړه لوري هغه اصلي حقیقت راویستلی شي.
مننه مننه کور ودان تاسو بیرته راوګرځم. اغلی اسد که تاسو ته راشم، تاسو راته وایست دلته د نایلی ارزو په نوم باندې وي کارونکي لیکلي دي چې کله یو نجلۍ په خپله خوښه باندې واده کوي یا په کورنۍ باندې یو ډول دغه خپل تصمیم خپله پرېکړه مني، کله چې وي واده کوي د خسرګنۍ په کور کې ورته په بده سترګې کتل کېږي، دا ستونزه چرته ده؟
دا واقعیت دی افغانستان کې که د نجونو ژوند ته له هر اړخ نه وګورو، نو هغوی له ډېرو ستونزو سره مخ وي. که چېرې خپلې کورنۍ ته قناعت ورکړي، هغوی دې ته راضي کړي تر څو هغه څوک چې د دې انتخاب وي ورسره ومني، خو کله چېرې د خسرګنۍ کور ته ځي، هغوی هغه له فکري اړخه او له شعوري اړخه که چېرته ډېر راجوړ نه وي، نو بیا تر ډېره پورې نجونو ته دا یو ډول پیغور وایي چې که ته ډېره سمه نجلۍ وي نو تا به په خپله خوښه باندې واده نه کولو. نو دلته دغه د خلکو فکرونه په دې رقم باندې را جوړ شوي دي چې نجونې خو باید په دې برخه کې هېڅوک لینه غیرتم ونه باسي، که هغوی هر چا ته ورکول کېږي، که هغوی ته هر ډول کورنۍ انتخابېږي، حتی هغه کله چې د دوی ودونه کېږي نو دوی ته هغه د لباس حق هم نه ورکول کېږي، هغه هم باید د کورنۍ په خوښه باندې ورته جوړ شي او نجلۍ باید هېڅ غږ هم ونه کړي. نو دلته که بیا کومه نجلۍ په دغه برخه کې هغه برلاسې وي او یا تر ډېره پورې ځان ته دغه حق ورکوي تر څو هغه خپل ژوند کې پرېکړه په خپله باندې وکړي او د هر څه لپاره دا وایي چې زه باید په خپله خوښه باندې مخته لاړ شم، نو بیا د کورنۍ د خوانغې ته ډېره په بده سترګه باندې کتل کېږي. ځینې حتی بې شرمه بولي، ځینې یو ډول، ځینې بل ډول نومونه ورباندې کړي. نو کله چې بیا د یوې کورنۍ نجلۍ وځي، هغه که د پلار په کور کې هر ډول خبرې هغه وزغمي، خو کله چې د خسرګنۍ کور ته ځي نو بیا تر ډېره پورې هلته نجلۍ ته دا یو پیغور وي چې که ته داسې سمه وي نو تا به په خپله خوښه باندې واده به دې نه کولو یا انتخاب به دې نه کولو. نو تر ډېره پورې به نجونې خسرګنۍ کې هم له دغه ستونزو سره مخ وي، خو دا په ټوله کې نه دي، ځکه د ټولو نجونو ژوند په دې رقم باندې نه دی او ټولې کورنۍ دغه رقم نه وي چې هغوی دې بیا خپل انګور ته یا هغه مېرمنه چې د دوی کور ته راغلې ده په خپله خوښه باندې انتخاب کړی دی هغوی دې ورته پیغور ورکړي. خو مګر ډېری کورنۍ کې هغه چې فکرونه دې ته آماده نه دي او دې ته راجوړ نه دي چې یوه نجلۍ خپل ژوند کې پرېکړه وکړي، نو بیا هغه تر ډېره پورې نجلۍ ته پیغور پاتې کېږي چې دا بیا کورنۍ کې هغه ډېر کله ستونزې رامنځته کوي، ډېر مخالفتونه رامنځته کېږي او بیا تر ډېره پورې دغه ستونزه لویږي چې بیا زوی حتی د خپلې کورنۍ نه بېلېږي او هغه مور او پلار یا خویندې ورونه تر ډېره پورې همداسې پاتې کېږي. نو بیا ډېر کله دغه چې مونږ لیدلي دي چې هغه زوی باندې بیا د کورنۍ د خوانه دا هغه نیوکې ورباندې کېږي چې ولا واده یې وکړلو دغه نه وروسته د خپله کورنۍ پرېښودله. خو تر ډېره پورې که بیا هغه دغه برخه کې وګورو نو هغه هلک هم بیا هغه نجلۍ هم دې ته مجبوره شوې وي تر څو د کورنۍ نه خپل ژوند او خپله لاره بېله کړي تر څو هغوی لږ خپل ژوند په ارامه باندې تېر کړي.
مننه تاسو ته بېرته راوګرځم. اورېدونکي راسره د نوم راته واخلئ، له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده؟
السلام علیکم ورحمت الله. سلامونه تا ته وایم چې زما غوړ ټولو دوړوال ته وایم.
مدنه کور ودان نوم واخلئ، له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟
عبدالله محمد جی، ما د یار صاحب درسان ملمنو سلامونه وا خو دغه پښیمه نیوي په واټس اپ لا خو چې مخ خوځي وایو درسان ملمنو خبر ما دی واو ده بیا خو لار د ماشان کې ما څو سره دې تر عالم د دنیا کمر هغه د مرسته سره سره اوس چې په نړۍ کې سره وساتو دا د دې ګوره لکه د انسانان سره کم رقم دي دا رنګونه و دا چې د څنګه رقم رقم دي او ار دای رواجونه جلا دي ګوره د شارو د ولایتو جلا رواجونه دي بیا منم دا ملمنو اکثر خبر ده د د ورسوالی جلا دغه دی رواجونه دي د سارا او د چلا دي او
یو محمد صاحب ساسي پسیمه کې رواج څنګه ساسي پسیمه کې رواج څنګه دلته چې کلا واده کوي انجلی چې کلا واده وي رواج مو څنګه ده
مزه دا رواج دی په سل کې 15 پیسې ده په سل کې 20 پیسې ده رواج دی زما د پلاس د نکته ده او موږ ما خپل بچان ته وسودون ورکوي چې مور پلار او ګور مور پلار خوښ کې کورنۍ خوښه کې انجلی خوښه کې انجلی هغه راځي له کوګرالک خوښ کې نه خارګي خارګ نن را دسته ګوره سرمایه ده خلک ولاکه ګوره نه ولاکه بلنګان ته ګوره نه خارګ دی ردی دی اکثر ټوپکیان اکثر پولډیان اکثر چرسیان اکثر دغه ته خلک ګوري دا څوک غلی څوک سبال دغه ته د پلان نکوي ته ګوره او دغه انجلی خوښه ده له خوښه زمر ته مشکې کینی دروازه نه ده زه کابل کې ډیر گزاره کوم لوګر ته زملګری لرم شپه ان ته دروازه تخسیری وادي شری وادي مګر دا ورواز کې درشه ما په دا کابل کې زما ملګری زو سرکښند د طلاق په دا یو پلا سره خوښ کې بیا په دا کې طلاق ډیر غلی کې نه ډیر غلی دي او بل دا په خارج کې دا رقم نه کوم څه شو واس افغانستان
کې نه محمد صاحب محمد صاحب ملمانه بروس په دې خبري وکړي چې د خوخي واده کول څه ستونزې لري تاسو د خپل سیمې او شالته کورنۍ د الکان د کورنۍ او انجونیم د کورنۍ په خوخه باندې واده کوي تاسو ستونزې څه دي
خدا پر شاخ شار کی الحمدللہ ثم الحمدللہ مر دی رغت کورن لازم خپل کورن لازم ما ورن همر تقریبا 22 درې شال پات مو درن کړی د غون منجن ود کړی د نانا نه پر دی وی د ولګی ته خاصه خبره ولا ک بخښه ګل الحمدللہ داس کو سیمم کړی د ګوره واده سیمم کړی د بوله په خپل بل رات وی د بل سیم در تر کوم خمر داس گزاره و داس مو واز داس دی ولور نه خو نو ولور کوو کور پر خپل تبعات کوو اغه لږ محدود پیسې هغه د انجلی فلاس ترکو مو ترکو هغه د خپل خوښ شي او د ترکی ولر ترکی مر خپل کور خپل خوښ کو دا زموږ رواج دی او دا نو ته خور جان ګوره په سارا کې دا رواج دی هغه ورته دا چې شل ورته د مخ خبره درنه د پاتاله کاردار سړي کوزدا وکړ درې م کوزدا و یو سړي درې م شو دی یو سړي پر ورک او ډاکټر پروشین ستاسو دا په ورته ته ډاکټر پروشین ستاسو په سارا کې ستاسو په لوسالي کې ستاسو په اردا کې ستاسو په تشارو کې بوم شي دا څه نه درته وایم ډاکټر پروژه خاله کوم ستاسو دا څه وطن دوستو چې دوستي غواړي کورابت کوي د دوستي وای د ټول کال لا د پملک رواج دي نام سره او دا ګرد رقم کم خلک دي ته ګرد مې د ملمنه چې داسکي د شي داسکي د نارنه
مننه محمدي صاحب کور ودان چې تاسو د پولیسي رواج راته ولی چې تاسو په سیمه کې انجنیر ولا کام د کورنۍ او د مشرانو په خوخه باندې واده کوي کور دی ودان ژوندې اوسې چاړي کې دی ولی اغلی سات تاسو تر ازم مخکیم اوریدونکو یادونه وکړم زما پوښتنه مم داده چې دغه کله چې انجلی مور پلار انتخاب کې یو د بیا زی پلار کرا ستونز خوان کرا ستونز نه لري ظاهرا د انتخاب سره چې مور پلار ورته کړی یا مشران ورته کړی دی خو کله چې دا ودیږي محمدی صاحب دا ونه ورشه د دوی پسیمه کې څه ستونز نشته خو ساسي پان باندې دغه ډول واده چې یا په ټوله کې هر پریکړه چې وی دی انجلی په حق کې چې کله کیږي مور پلار کوي دغه پریکړه نو ورسته څه ډول پیامدونه لري دغه پریکړه او د انجلی ژوند څومره اغیزمنوي لکه دغه کور کې تاوتریخواله څومره رامنځته کیږي
دا اوریدونکو خبرې ما واورېدلې دوی ویلي چې دغه برخه کې کومه انجونې واده کړي دي نو کومې ستونزې سره مخ نه دي تر ډېره پورې دغه سې انجونې کا ودی کې مونږ دا نه وایو چې هر انجلۍ که د کورنۍ په خوخه باندې ودی کې نو هغه به هم له ستونزو سره مخ کیږي ډېرې کورنۍ کې کا یو انجلۍ خپل وغواړي او کورنۍ ته دغه حق ورکړي ورته وایي چې په ژوند کې هر پریکړه چې تاسو کوئ ماته د منلو ده نو دغه سې نو ودونه کوي انجلۍ ودی کې نو نه له خسرګنۍ سره کوم ستونزې لري نه له خوند سره او نه د پلار د کور سره خو هغه نجونې چې بیا خپل انتخاب لري او هغوی په خپله خبره باندې ولاړې وي او هغوی له کورنۍ نه همدا غوښتنه کوي چې یا له ما نه باید دغه چې زما د ژوند پرېکړه کېږي رانه پوښتنه وشي یا زه په خپل خوا باندې باید انتخاب وکړم. نو دغه سی ودونو کې تر ډیره ستونزې را پیدا کیږي، انجلۍ له ستونزو سره مخ کیږي، هلک له ستونزو سره مخ کیږي، او دواړه کورنۍ هم له ستونزو سره مخ کیږي. نو موږ په ټوله کې دا نشو ویلی چې ټولې پرېکړې چې د کورنۍ د خوانه کیږي غلطې وي.
هغه وله موضوع چې تاسو ورته اشاره وکړه چې که انجلۍ وغواړي مور پلار ته دا انتخاب ورکړي چې هغوی ورته انتخاب وکړي، فکر کوي چې دغه نجلۍ نه غواړي خپله انتخاب وکړي که نه په دې نه پوهېږي چې دا انتخاب حق لري؟
زه همدا وایم چې افغانستان کې ډېری سیمو کې هغه چې هغه د زده کړو کچه چې مخکې ما ویلي پکې کمه وي، نو هغې کورنۍ کې تر ډېره پورې یعنی نجونې په دې باندې نه پوهېږي چې دا د دوی خپل حق دی. حتی تر دې پورې هغه نجونې چې زده کړې لري او په دې برخه کې پوهېږي او دغه خپل انتخاب دغه ژوند کې دا پرېکړه خپل حق ګڼي، نو دا نجلۍ چې کله د دغسې کلیوالو سیمو نجونو سره مخ کیږي او هغه د خپل فکر ورته وایي چې دغه زما حق دی یا دغه برخه کې باید خپل انتخاب وکړم، هغه د خپل ژوند پرېکړه باید زما په لاس کې وي، نو خپل دغه نجونې چې دوی په دې باندې نه پوهېږي چې دا د دوی حق دی دغه نجلۍ پورې خاندي. بیا ډېره دا ورته بده ښکارېږي چې ولې دغه نجلۍ دغسې خبرې کوي. نو تر ډېره پورې دغه زده کړو پورې مړه لري چې افغانستان کې کومو نجونو چې زده کړې کړي دي او دغه برخه کې پوهېږي، نو هغوی چې نه پوهېږي هغوی تر ډېره پورې بیا دغه کورنۍ ته دغه حق ورسپارلی یا که ورسپارلی هم نه وي هغوی په دې باندې حتی پوهېږي نه چې دا زما حق دی، زه باید دغه حق باید خپله ولرم او هغه د خپل ژوند انتخاب باید خپله وکړم. خو دا چې بیا د کورنۍ د خوانه دوی ورکول کېږي، نو دوی په دې برخه کې پوهې نه دي او د کورنۍ د خوانه که دوی ته انتخاب کېږي هغوی له کومې ستونزې سره نه مخ کېږي او یا دا کومه داسې ستونزه نه ګڼي چې هغوی که وروسته واده هم کوي نو زړه کې ورسره دا نه وي چې ولا زه ولې د کورنۍ په خوښه باندې واده شوې یم. خو هغه نجونې چې بیا دې برخه کې پوهېږي او هغوی دا خپل حق ګڼي او کله چې دوی نه دغه حق اخیستل کېږي نو دوی بیا له ډېرو ستونزو سره خپله مور سره مخ کېږي او هغسې چې دوی خپل زړه کې ځان سره کینه اخلي او په زوره باندې دوی باندې هغه د کورنۍ پرېکړه منل کېږي، نو تر ډېره پورې دا بیا ستونزې را ولاړوي او ډېری کورنۍ له دغه مشکلاتو سره بیا مخ وي.
مدنه کورودان تاسو بیرته راوګرځم، فکر کوم چې اتل صاحب د ټلیفون په کرخه را سره دی. ستړي مشي بیرته پروګرام ته بخیر راغلی. مهرباني اتل صاحب ساسي نظر اورو.
مننه قربان سم پر دې خورکې ډیر خوشاله سم چې برته نړۍ کې وصل شول. نو راتلله موضوع د خورجانې لکه محمدي صاحب چې اشاره وکړه چې په کندهار ولایت کې مثال د پلارو د مور په خوښه مثال موږ د خپل قربان ته دوستي کوو، واقعا په هلمند ولایت کې هم داسې شته. خو خورجانې دلته یوه مشکل غټه خبره دا ده چې ما ډېر ولا ضروري هغه دا خبره ده چې اکثره کورونو کې مثال د خبرې کړ موږ ګاونډیانې که ما درته خپل ملګري لیدلې پرې دې خورکۍ د زوی څه پوښتنه کوي چې زوی داستا دغه ځای خوښ دی که د نه دې خوښ ده خوند څخه پوښتنه نه کېږي پرې دې خیال خبر کوي. یعنې زه خپل دستور کې داسې لیدلې هلته ته وایم خورجانې زموږ یو ګاونډی و نو هغه دا خپل لور ورکړې وه خوراکې والا خبره کړې نه وه دسمالې ورکړې وه د شپېتو کال سړي ته خورجانې اتلس کلنه نجلۍ کړې وه چې دا یو غټ ظلم دی یو غټ زیاتی دی خورجانې د خور پاک کې د لور پاک کې دا ظلم کېږي خورجانې دا اوس هلمند ولایت کې دا غږ دا اوریدونکي زما غږ غږ خورجانې یا په دونه لوړ قیمت باندې خورجانې ورکړي چې مثال خبرې لکه محمدي صاحب چې اشاره ورته وکړه تاویا لکه پاچا لکه کالداري شپېته کلنه یا کلن سپېږي په یو پیغله خور کښېنول کېږي چې دا ډېر غټ ظلم دی پرې دې خور کې دغه مشکلات سره زموږ په ټولنه کې.
او له دې سربېره چې دغه خپله خوښه لکه کورنۍ مشران نجونو او هلکانو لپاره تصمیم نیسي، هلکانو نه څه پوښتنه کېږي خو له نجونو نه پوښتنه هم نه کېږي، بیا وروسته کورنۍ کې څومره جنجالونه زېږي؟ لکه د ښځې او خاوند کورنۍ جنجالونه بیا نه وي وهل ټکول دا مسایل خو نه وي وروسته
پرې دې خور کې دروازګن د خدای دښمن دي. زما اکثر انډیوالان چې زما سره ناسته ولاړ کې ولا اکثر وخت کوټ جنجالونه نه بیا دې زما سره د موضوع شریکي وي اتل صاحب کوټ جنجال کړي زه پښتنه دي نه وکړ چې ولې بارې وې دا ځای زما خوښ ولا کړي. پرې دې خور کې ما مخکې اشاره وکړه چې دروازګن د الله دښمن دي سړي د پر حق سرګې نه پټي کورنۍ جنجالونه ډېر دي اندازې دومره زیاتې. پرې دې خور کې چاته په دې دغه کې مثال د خبرې تلاکونه راغلي چې دا غالک نه خوښ مثال د غزا نه خوښ خپل میرمنې پریشي د خوند د طرف سم پرې دې خور کې دا چې وایم چې د خوند هم د ځای نه ستاسو مثال د دوی نه خوښ. پرې دې خور کې دا مې ډېر جالب موضوع انتخاب کړی دی نو غواړم ما نه غوښتل چې دا خپل موضوع در سره شریک کړم نو دا چې اوریدم کې پوسه پر دې خور کې ما په خپل خاصه ځان ته کور ځای جوړ کړی دی د خدای سره راځي ما ته کال نه کال زما د واده کې پر دې خور کې په خدای قسم درته خامہ قدر نه پوری زما او زما د کورنۍ ته ما به دا خبر راغلی چې دا راتوي چې خپل صاحب دا کار به سي زور ته ومنه
تاسو په هلمند کې څنګه بریالي شوي چې خپل خوخه خزه وکړي د تاسو یادونه وکړي چې په دې سیمه کې څوک خپل خوخه واده نشي کولای
قربان زم پر دې خور کې با خونو نصیب دی خدای پاک جل جلاله د چا نصیب چې په صداقت خورګار دی چې ځای خوښ خدای پاک هغه مشکلات چې الکی خورګان قسم د ډیر سخت مشکلات سره انسان مخامخ کیږي په اول کې نو دا د خدای پاک او پزلو کرم دی پر دې خور کې زوامه چې مثال یو څوک په انتفاع کو مثال د خبرې په صداقت سره خپل د زړه ارمان لري خدای پاک د هر مسلمان ارمان لکه زما ارمان چې پراته د هر مسلمان ارمان دی خدای پر کې پر دې خور کې ډیر خوشاله ژوند مدي د خدای سره راضی یم خدای دې عرب غان هر مسلمان ته د خوشاله ژوند زندگی ورکړي پر دې خور کې لکه زما ده
امين ډیر مننه کور دی ودان چوندې اوسې دا د خپل خوخي د واده پایله و چې تاسو خوشاله یاست د بل اوریدون کې برخ لوبیا به مقام دې سپته ورشنو مرته وخت لکم زماري کني ولې
درجه تمنه غل استال خور تاسو تندرنګ هم یلمن د درجه ټول اوریدونکو ته سلامونه اختر محمد خادم هم
خادم صاحب ستړی مشي پروگرام ته بخیر مهرباني نظر دی اورو
مانه نجوند وسه نش کړم دوه تر شانه کده چې د مخکنی د تل خبرې مو اوریدل چې اصلي موضوع څه ده
موضوع دا ده چې ځوانانو ته پریکړو کې په ځنګړې توګه د واده په انتخاب کې د کاروبار په پیل کې د ذکرو د رښتې په انتخاب کې څومره حق ورکول کیږي مشران ورته دا پریکړه کوي کنه دوی خپل کوي
ډیره زیاته مننه ډیره شکونه شته موضوع مو ټاکلې ده پر بل ځای من کې نه تر دې را بریده کړې په دې په کورنۍ کې پر تاسو خو ډېرې ځوانانو خپل پریکړه کوي یا بیا کسان چې مشران لري خو ځوانانو ته بیا دومره اړتیا نه ستنه ما وخت د مشران ورته ورکړي چې د خپل پریکړه دی وکړي
پسیمه کې مو زیاتره ځوانان کم کار کوي حتما باید مور او پلار ورته غو انتخاب وکړي کنه دوی خپل چې کوم کاروبار پیلې یا واده کوي ادا خپل خوخي کوي
دا پارک ته پکې یعنی تر شپې ته پسې دی پرېغه مور پر ته کوم کار چورت انتخابي وای یو دا پولیس سره کومه نن کومه سره په مشوره سره کله چې یو کار کوي د سلام مشوره بده سره کوي بیا به دوی وسره مات کېږي کچېره
کور ودان خادم صاحب چې اړې کې دی نیولې و ژوندې اوسې فکر کوم بل اوریدونکو هم شته د نومره ته وخلې لکم زما لري کې نیولې ساسیاری که وصل ده لطفاً در رادیو غاگ موتیت کرده در تلیفون لاریز مخاق واره میرابانی نموره تا وخلی لکم زی ماری کنی ولی
زی توخیم در بل ولایت شازیل و لسوال اسلاح سر پاریکس کم خورقی تا استاس میلمانو و پول و ریدون کتونی که هیلو احترام اطورانی کم
مندن توخی صاحب ستره میشه توخی صاحب میرابانی ساسی نظر لنده و رو چه ریا صاحب دیر پتا ما بعد شو
خیر یوسی اتل صاحب او خادم صاحب ته ډیر سلامونه وایم او ډیر ښه نظرونه ورکو د خپل منطقه او د خپل کورنۍ تګلارې د سره شریک کړو اوس ته هم اوس حالات ته تجربه خورلې د فریدې خور مخکې به داسې پیښه وشي د چا به کوز دا و نو دا ځوان بل کور ته ستیدلې وي دی واده ودا بتللې او قرار به شرمې دی به دا دی یو حیا بلل او یو ابداری بلل خو اوس الحمدلله د تعلیم کا شخ پرسو ډیر سوس خلک په هانسو تر ډیره بری د خوښ مو وینو سلنجلی سره هم مشوره کیږي او الک سره هم مشوره کیږي ورله واره خلک ورځي یو شدي ورځي د انجلی ګوري د شدو له لارې ځخه هغه سی کوري خوښ سي انجلی خوښ سولای سره مشوره کیږي ستا پلانې ځای ورکړي دا هغه بعد بیا خلک راځي د الک زوم ګوري نو تر ډیره هدا پوری د خلکو په خوښ کیږي دا سی یو ځای کچيري پیښي سی هغه سره نه خبره یي یا دا سی پیښي سی دا پلار نسبتا یا د سی وادي یا تقریبا ظلم کوي نو دا سی ځای ورته سی هغه نه خبره یي خدای هغه قایل هم بیا خراب راوځي د سی دی ځای چې موږ دا سی د دې د سدنجلی یو نه اهل ځای تور کړی یا سنیږي تور کړی نو یو کله کله شاز دا سی پیښه سی هغه بیا پرواد وایلی نو څه خبره ده دا سی کوپ نو موږ په شریعت کې یو مهم شی دی یو ډیر ضروری شی دی کوپ څه معنا سی علم دی برابر دی ځواني دی سره برابر دی دا د خلکو کورنۍ وو اندازه دی سره برابر دی نو دا کوپ لازمي ده
کتر دیر حد سوس مورد دیسیمی و خالقی و عدلت مر شهیدانی و تر دیر حد پوری دا کار انشالله عملی ده او خلق شزی فبدهی کنو ورکی دی اسلامی امارت دا شرعی حکم پلی کلی ده او کن دی تقریبا پولی نه تر دیر حد دخپل اختیار دی خو پا اغو که چه مشکلات بیا همستا دلتی پشتنی کلتور و دود و دستور ده وای وای کن دزما ده ولو که دا شرعان دیر ناروا هم ده خو بیا هم دلته داسې دستورونه وانانی ستا چې هغه د شرکت شریعت سره په ټکر کې وي، خو دغه کار به تر یو حده پورې اوس هم شته. او یوه هیله لرم د خپرونو په هکله که تخنیکي همکارانو ته زموږ خبر ور ورسوي. ستاسې خپرونه چې کله سهار په منځنۍ چپه دولس شپږ نیمې باندې خو ختم کېږي، سهار لخوا د بیا د ورځې لخوا شروع کېږي، بیا تر اوو بجو پورې مطلق نارویدل کېږي په لنډو څپو. نو نه یم خبر چې ستاسې میټر نه ده ورته انتخاب کړی، د هغه یو ساعت خلا راځي، خو له اوو بجو یسیم ډېره ضعیفه. ستاسې پنځلس زره میټر د هغه کار برابروي، پنځلس اشاریه نوي دا په لنډو څپو کار شروع کوي. خو دا یو ساعت د شپږو تر اوو پورې ستاسې خپرونه په مطلق ډول سهار نه وي.
مننه توخی صاحب، ما ساسی دغه یاداش کړه کور دی ودان، حتما د بده تخنیکی همکاران سره شریک کړو چې ستونزه چرته ده شو دوی حل کړی. کور دی ودان چړی کړي نیولې. مخمزه صاحب، کتا سی تر شمه زینی کسان د کورنی په خوخه واده خګنی، زینی کسان په خپل خوخه باندې خګنی، خو کتا سی دواړه ودونه سره پرتله کوي یا په ټوله کې د یو ځوان انتخاب او دغه د کورنی انتخاب سره پرتله کړو، کله یو ځوان ته ډیر ګټور دی یو ځوان چې عمرې مخکې تاسې یادونه وکړه ځینې داسې کلونه دي د ژوند چې په هغه کې ځوان فکر کوي چې دا په ټولو شیانو پوهېږي او نور خلک نه پوهېږي، په دې حالاتو کې څه کول پکار دي یو ځوان ته؟
ډېره مننه. ما د مېلمنو خبرې هم واورېدې، په بخښنه د اورېدونکو خبرې. نو ویلی شو چې په ټولنیزو مسایلو کې یو کلي حکم نه شي کېدای. مثلا یو اردونکي ویل چې مثلا زمونږ په کلي کې ټول اکثریت مونږ مثلا مور او پلار د رشتې انتخابه یا هغوی خوشحاله ژوند لري. مثلا بل اردونکي ویل چې ما په خپله خو خواله کړې، زه خوشحاله ژوند لرم. دا په دې معنی چې د انتخاب کې د کورنۍ رول یا د کورنۍ لوري انتخاب د دې سبب کېږي خدای نخواسته چې تریخ ژوند ولري یو څوک، یا مثلا یو څوک ووایي چې که څوک په خپله خوښه واده کوي هغوی به ټول عمر خوشحاله وي. ځکه موږ داسې بېلګې هم لرو چې یو چا په خپله خوښه واده کړی وي خو بیا ورسره سره جلا شوي وي، مثلا داسې بېلګې هم لرو. خو په ټوله کې ځوانانو ته د واده یا په نورو برخو کې دا حق ورکول چې په خپله پرېکړه وکړي د دې سبب کېږي چې حد اقل که وروسته دوی په ژوند کې کوم مشکلات راځي پړی په نور چا پر کورنۍ پر نور مشرانو وانه چوي. حداقل زه لکه د هغه ملګرو نه چې هغوی ګډ ژوند شروع کړی د هغوی د تجربې په اساس ویلی شم چې هغوی چې په خپله خوښه واده کړی وي که ستونزه هم په خپل ژوند کې پیدا کېږي په خپله یې حلوي، ځکه پوهېږي چې دا پرېکړه ما کړې ده، مسؤلیت یې زه لرم. مګر هغوی چې د کورنۍ په خوښه یا کورنۍ ورته ودونه کړي وي هغوی یو ډول بې مسؤلیتي لوري ته ځي. دوی فکر کوي چې دا انتخاب د دوی د پلار یا د دوی د والدینو دوی که دوی ستونزه شده د حل صلاحیت یا د حل کولو مسؤلیت د ده نه دی. نو د پخپل خوخه د ودونو یا مثلا هغوی ته چې پخپل خوخه د واده کولو پرېکړه کړي وي هغوی ته، نو د هغوی خواله دا وي چې حد اقل خپل مسؤلیت پخپل اخلي او د ژوند مشکلات پخپل حلوي پر نورې پړنه اچي. نو یو تر ټولو ښه ګټه دا ده. خو په ټوله کې نشو ویلی چې په خپله خوښه واده کول د خوشحاله ژوند تضمین کولی شي یا مثلا د کورنۍ په خوښه واده کول د خوشحالۍ تضمین کېدای شي، هیڅ کلم نه. مګر هغه دې پورې اړه لري چې ستا او ستا د ژوند د ملګري یا ملګري ترمنځ تفاهم څنګه دی، خبرې اترې څنګه دي، د دواړو د میچوریټي لیول څنګه دی، دواړو لیول سره برابر دی او که نه. ځکه د په ګډ ژوند کې د اختلافاتو د پیدا کېدو یو عمده دلیل دا ده چې د دواړو فکرونو د میچوریټي لیول کله فرق ولري نو تر ډیره اختلافات رامنځته کیږي. ځکه هغه فکر چې خاوند لري یا هغه فکر چې میرمن لري هغه خاوند نه لري او په هغه لیول کې د هغه ذهنیت نه دی، نو هغه تر ډیره پوری پدی پوره لري. نو زما په نظر د کچه ته پخپله ځوانانو ته دا صلاحیت ورکړل شي چې پخپله خو ودونه وکړي، د ګټه دا وي حد اقل د والدین د مسؤلیت نه ځان خلاصې چې سبا دوی ملامتونه ګړل شي. ځوانان بیا پخپل مشکلات له خپل د ژوند د ملګري سره یا ملګري سره په خپل خپل منځونو کې حل کړي، ځکه هغه پیل چې دا پریکړه من کړې ده او اوس یې د مشکلاتو د حل صلاحیت او مسولیت خو ته راګرځي.
او په ټول کې په دغه برخه کې د واده خبره ډېره اوږدم شو، خو کله چې یو نارینه واده کوي پاره کورنۍ کې یوازې د خزي مسولیت بیا ورته غاړه نه وي، معلومه ده په افغانستان کې ګډ ژوند وي، خويندې وي، ورونه وي، مور او پلار وي. مخکې اغلی اسد یادونه وکړه چې بیا کچري د غالک له کورنۍ نه جدا کیږي، د دغه جدای ډیر مسولیت خزي ته ورګرځي، وای چې کچري په خپل خوخه واده کړي خو بيخي خبره لري سنځمنه وي چې دا راواده شو مګنې سړی بیل کړو او لاړو. دغه برخه کې نارینه وو ته توازن ساتل څومره ضروری دی او څنګه کولای شي توازن وساتي؟
دا ډېر جدي او ډېر ډېر خوندور موضوع هم ده. زه شخصا پر دې نظر یم هر هغه نارینه چې واده کوي باید د کورنۍ نه بیل شي. دا ډېره مهمه ده په ګډ ژوند کې، دا یعنی دا د دنیا هم دا موضوع هم داسې ده، د دنیا هم دا موضوع داسې ده چې کله انسان واده کوي باید له کورنۍ بیل شي. په دغه وخت کې چې کله انسان واده کوي له کورنۍ بیلېږي، دی په خپل ژوند او د خپل آینده ته فکر کوي. خو له بده مرغه زمونږ او ستاسې په ټولنه کې ډېری هغه ځوانان چې ودونه کوي هم د هغوی د مصارفو او د نور مسولیتونه په خپله کورنۍ ته ورغاړوي، او لبره مرغه دا باید وایم چې دغه ستونزه وی چې تدیره
خغله مقام زې سب دوی وای چې مثلا موږ په زوی باندې مصرف کړای زه دغه کورنۍ چې دوی نه پرېګ دی مثلا اولادونه ورنه بیل شي، یا دغه موضوع ډیره بد غني چې ورونه سره بیل شي، وای چې موږ په دې کار کړي مصرف وکړي رالوې کړي مې ده، یا نورې ستونزې یادونه کې، یا وای چې باید دغه ورور خور ته لاس ورکړي. دا څنګه ده؟
دا موضوع ډیر زه فکر کوم تر ټولو خوندور بحث هم دا دی. کله چې زمونږ د نورو ټولنو لوی فرق هم دا دی، په نورو ټولنو کې اولاد د لپاره زیږول کیږي او لوی کیږي چې د خپل ځان ته یو ژوند جوړ کړي، خپل آینده جوړ کړي او ټولنې ته یو سالم انسان وړاندې کړي. برعکس زمونږ په کور په ټولنه کې اکثره کورنۍ اولادونه د دې لپاره زیږوي چې زه زر لوی شي او دوی لاس ورسره شي، زه زر کار ته ووځي، زه زر پیسې وګټي، او دوی هغه هیلو ته چې دوی په خپل ځان ونه شو رسولی په خپل اولاد باندې ځان رسوي. له بده مرغه تر ټولو بده او ویلی شم چې کمزوري نقطه زموږ همدا ده، دوی تر ډېره کوشش کوي چې اولاد زه زر را پیدا کړي، زه زر لوی شي، او د دوی کار ته ووځي او دوی بیا آرام ژوند وکړي. چې دا په نوره نړۍ کې ټول خلک خپله کار کوي، خپل ژوند جوړوي، اولاد فقط د دې لپاره زیږي چې هغه لوی شي، ژوند وکړي، او خپل ټولنې ته او خپل خلکو ته خدمت وکړي. نو زما په نظر دا شاید ډیر وخت ونیسي چې زمونږ استاد ټولنه هم دې لیول ته ورسیږي چې اولاد دا سمه ده، اولاد باید د کورنۍ په خیر ته کورنۍ ته باید خیر ورسیږي. خو دا په دې معنی نه ده چې زه د اولاد د لپاره لوی کم چې هغه هیلو ته چې ما ځانونه شو رسولې په هغه باندې ځان ورسومه. او بل بل مرغداد ز او ای خبر نه کوم، دا لید سترګو لیدلې حال له د مغې ټولنې یو واقعیت دی. او یعنی ډیره خلک چې ولې زر واده کوي چې زر اولادونه مې لوی شي چې زه آرام شم، یعنی څه، یعنی دا څه معنی چې ته غواړي چې یو ماشوم ته خپل هیلو ته ورسوي، او هغه ماشوم ته خاص اندې لپاره لوی چې مثلا هغه هیلو ته چې تا په خپل پغړ وجود پغړ ځان ونه شو رسولې په خپل اولاد ځان رسې. دا تر ټولو بد فکر دی چې بد مرغه زمونږ ځینی هیوادوالي لري، او چې د اولادونو د ډېر والی یا مثلا د اولادونو د زر زیږول علت پښتنو کې یو ځینی دلیل همدا ګرځي چې زر را لوی شي، زه ځوان یم، زه بیا قرار کینم وغیره ته ګټي. نو دا د زمونږ ټولنې یو واقعیت دی، او دا ډېر وخت ونیسي شاید چې د حالت نه د ذهنیت نه زمونږ د خلکو ذهنیت واوړي.
مننه کور ودان ژوندۍ اوسي. اغلی اسد که تاسو ته راوګرځم، مخکې مقام زی سبیا دونه وکړه چې کچیرته څوک واده کوي ښه خبره ده چې بیل شي، یو زوی چې کله واده کوي له مور پلار نه دی بیل شي، دا ښه خبره ده. انجونو سره څه فکر وي کله چې دوی واده کوي؟ تر ټولو لوی ویره د هغوی څه وي چې کله د خوان کور ته ځي او هلته یو لوی کورنۍ سره یو ځای کیږي؟
بالکل، افغانستان کې کله چې انجونې ودی کې او دلته د کورنۍ فکرونو ته کتل کېږي، او بیا چې کله دغه ستونزې را ولاړې شي چې ولې یو انجلۍ په خپله خوښه باندې انتخاب وکړلو، نو هغوی سره بیا تر ډېره پورې همدغه ویره وي چې د کورنۍ د خوانه هغه چې خسرګنۍ ده دوی ته څه ډول فکر ورکېږي، یا څه ډول هغه دوی ته قتل کیږي په کومه سترګه باندې. او بل دلته یو لوی سند دا ده چې کله یو انجلۍ ودی کی د خسرګنۍ د خوانه د سی ویسا فغیت ورکول کیږي لکه کورته چې ونوکر راځي هغه ته د انګور په سترګه باندې نه قتل کیږي، هغه ته د اولاد په سترګه باندې نه قتل کیږي، هغه کور کې د خاوند خویندې وي یا ورونې وي یا خپل همدغه خواښي او خسر وي. نو کله چې د دوی کور ته یو انجلۍ راځي نو د کور ټول مسؤلیتونه د هغې په غاړه باندې کیږي، هغه باید د کور ټولې چارې خپله ترسره کړي، هغه باید د خولې نه غږونه باسي، هغې ته هر څه ویل کیږي، نو هغه باید هیڅ هم ونه وایي. نو دغه برخه کې تر ډېره پورې نجونې له ستونزو سره مخ کیږي او د هغوی فکر هم لاول نه همداسې جوړ وي که هغه کله دغه کور ته راځي. نو دا باید له مخکې نه داسې یوه لاره ځان ته جوړه کړي تر څو د خسرګنۍ نه بېله شي او جدا ژوند وکړي. نو دا ستونزې تر ډېره پورې افغانستان کې شته دی او نجونې مخکې نه دې ته امادګي نیسي چې څنګه هغه د خپلې خسرګنۍ نه ځان جدا کړي. خو لاملونه یې همدغه چې ما درته ویلي د خسرګنۍ د خوانه په هغې باندې ډېر بوج او فشار راوستل او هغه د هغې مسؤلیتونه ډېرول د دې لامل شوي دي چې انجلۍ مخکې نه دې ته ځان اماده کوي تر څو جدا شي.
مننه کورودان له تاسو دواړو قدرمنو لیکوال او ژباړن ریاض مقامزی او افغاني خبريالې عقلي اسد نه چې راغلې په پروګرام کې مو را سره ګډون وکړو، له هغه ریدونکو چې اړیکې نیولې و لاغوې هم مننه، او هغه چې پر فیسبوک باندې خپل تفسیر را تپریخوي. تر بل پروګرام خې چارې ښه وخت.
لا خوخ دے بن کڑے نہ دے دتو دسڑگی نا کلاری میں دلی دو دا درزوی میں سبی وار دسنے چگل چنرا باندھ سیل دگلو بن کڑو رات اخلاص کڑو دا خیالو نو گل کدے بدلی دن کی دا دنیا زاہد ٹولا لکڑ زان پسرا پوری دا کوٹی ور کت کی دی دربان تت حجت زدے ہسی ہم سات مد کتے ور اسرار پزڑ کی راشی جوڑ ترا چه ہوا چر ترا لری کی دش پے مین چنوان دیکھنا میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا تو مننا تا جوڑ و جلم خوبر میں نوا جوڑائی نارا پوری ٹوکی کوی جوڑائی نارا پوری ٹوکی کوی تمر بے خوندا نمون میں نوا تمر بے خوندا نمون میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھن میں نوا کامیاب بیما روم بے جوندنو تجربہ میں نوا آغا جہان کے با مجنون توائم هغه جهان کې به مجنون توایم زهما شقم خوم زمينوا زهما شقم خوم زمينوا بيغم ژوندو وسوسه مينوا بيغم ژوندو وسوسه مينوا مين چې نوا اندېخنه مينوا پختونو ما نام مینوا چې وې د خولي تر راتللو ژوندې چې وې د خولي تر راتللو ژوندې اسرار دمرا نصیب مینوا اسرار دمرا نصیب مینوا.